ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو ده نن د اتوار ورځ کال 2015 د سپتمبر 6 منیټه ده دا وخت پاکستان کې د سحر اتنی می افغانستان کې اته او دلته واشنگټن ڈی سی کې د سپتمبر 19 منیټه د شپې 11:30 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنۍ خبرونه کې درته زیات خټه کې زر به هر کله وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته په آسٹریا کې حکومتي چارواکو د هنګري نه راغلي د یو زرو کډوالو ته هرکلی ویلی بلخوا د یونان لیسبوس جزیرې سره د کډوالو یو کشتۍ اوړېدلې چې یره څرګندېږي پکې دیارلس تنه په اوبو کې لاهو شوي
د هنګري او کرویشیا ترمنځ د کډوالو په مسله تاوتریخوالي کې اضافه شوې ده د کډوالو بحران ښه طریقې سره حل کولو کې ناکامۍ باندې یورپینین سخت ټکونو سره مخ دي
د یمن په سرخار سنا باندې د سعودي عرب په مشرې کې ائتلافي ځواکونو هوایي بمباري کړي چې لامل یو کم دیرش تنه وجلې شوي
د ایساوي مطبوعاتي راپورونو تر مخه یو شمېر عام ملکي تنان هم وجل شوي
د ایساوي مذهب روحاني مشر په فرانسیس ویلي د امریکا او د کیوبا ترمنځ د کلونو زړه کشاله اوریدو سره په ګرد نړۍ کې د جګړې ختمېدو هیله لري اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل اٹلی کې ساحلی محافظانو ویلي خالی په ورځې د لیبیا ساحل سره نږدې قریبا 3.5 زره کډوالو ژوندونه بچ کړي د ساحلي محافظانو لخوا جاری شوي بیانیه وایي ادارې 6 مرستندوی عملیات ترسره کړي وایي دغه عملیاتو کې یو کشتۍ نه د یو زنانه مړې هم موندلې دغه عملیاتو کې د یونان کروشیا برتانیا او جرمني مرستندوی بحري جازونه هم شامل وو بچ کړي شوي تنانو کې د اریتریا نایجیریا سومالیا لیبیا شام او غربي افریقایي ملکونو خلک شامل دي خالی پورز یمن کې چارواکو طبي کارکونکو ویلي د سعودي عرب په مشرۍ کې خلیجي ائتلاف سرخار سنا کې د شیا او سیاغیانو په هدفونو هوایي بمباري کړي چې لامل لږ تر لږه یو کم دیرش تنان وجل شوي چې پکې عام خلک هم شامل دي د عرب ائتلاف لخوا د غبرید هغه سیمه کې یو اپارټمنټ بلډینګ باندې شوی کوم د ملګرو ملتونو ثقافتي څانګې یا یونیسکو د نړۍ ورثه هم ګرځولي دغه ودانۍ کې د یو کور نه تنان وجل شوي خالی پورز د کیتھولیک ایساوی عقیدی روحانی مشر پوپ فرانسیس د کیوبا سرخار هوانا ته رسیدلې د پوپ فرانسیس لخوا د کیوبا او امریکا لس ورځنی سفر دا لومړی پړاو و په دې مهال پوپ ویلی چې د دواړو ملکونو ترمنځ اوږدې مودې راسې خراب تعلقات معمول تر اوستل د جوړجاړې ډېر غټ مثال دی د ویلي دا کامیابی د خبرو اترو او مکالمې کامیابی ده د ایساوي مذهب روحاني مشر پوپ فرانسیس زیاته کړي د امریکا او کیوبا ترمنځ د کلونو راسې جاري تاوتریخوالي ختمېدو سره یې داسې امیدونه پیدا شوي چې په ګرد نړۍ کې جګړې ختمېدې شي نوموړي فرانسیس دا خبره د کیوبا د دورې په وخت کړي او ویلي نړۍ د دغې صوبې نه سولې نه باید عبرت واخلي او خپلې کشالې ختمې کړي نوموړي دغه سوله د خبرو اترو لویه کامیابي بللي په شام کې د بشري حقوقو د سارنې اداره وایي اسلامي تندلارو د ملک په شمال ختیځ صوبه ادلب کې د حکومتي ځواکونو 450 غړي وجلي په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو د سارنې ادارې ویلي چې وسلوالو د خالی پورز ابو ظهور په فوزي هوایي اډه کې دغه کسان په ډزو وجلي د سارنې ادارې په وینا د وجنو دغه پیښه دیونه په سر کې رامنځته شوې وه خو د وجنو پخلی کې سو ورځې ولګېدې په ادلب صوبه کې د ابو ظهور هوایي فوز اډه د شام د فوز یوازنی قوي مرکز و چې اسلامي تندلارو د القاعده سره اړوند ډلې النصره فرنټ د روانې میاشتې په 9 نیټه نیولې وو د امریکا خارجه وزیر جان کیری خالی په ورځ ویلي د شام صدر بشار الاسد باید کوز شي خو وایي د هغه تګ وخت په خبرو اترو سره ټاکلی کیږي لندن کې د برطانوي خارجه وزیر فلپ هیمنډ سره خبرو په مهال ښاغلي کیری روس او ایران باندې غږ کړی چې شام کې خپل اثر استعمال کړي او صدر اسد باندې په دې قانع کړي چې خبرو اترو د لارې څوکۍ نه کوز شي چې دغه ملک کې روانه خانه جنګي کلاره شي جمعې په ورځ غربي افریقایي ملک بورکینا فاسو کې د موقتي حکومت صدر او وزیر اعظم فوز لخوا خوشي کولو وروسته هم سیاسي ماحول تود وو ګرد ملک کې خلکو مظاهره کړي چې د فوزي کودتې لپاره خپل مخالفت څرګند کړي سرکاري ټلویزیون باندې فوزي ډلې نېشنل کونسل فور ډیموکراسي د دغه مشرانو د خوشي کولو اعلان کړي کوم تیر شروع ورځ راسې د فوز په ولکه کې وو
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
او وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوریدونکو تاسو د ډیوه راجو سهارنې در سرته خپرونو ته غوږ یې. ګران اوریدونکو اوس تاسو پام را ګرځو مهمو خبرونو ته چې په کې دا وخت نړۍ کې تر ټولو مهم خبر چې کوم د یورپ سره تعلق لري چې دغلته د منځ ختیځ نه او د افریقایي ملکونو یا هغه ملکونو نه چرته چې دا وخت جګړې روانې دي حالات سم نه دي. پزرګونه کډوال بلکې پلکونه کډوال د یورپ پلو روان دي. ځنی کډوال خپلو منزلونو ته رسیدلي دي خو ځنی دا وخت د بیلابیلو ملکونو په پلو باندې پراته دي چې د یورپ یونین لخوا کومه واضحه پالیسي مخې ته نه ده راغلي. اټلی کې ساحلي محافظانو ویلي دي چې د لیبیا نه را روانه یو کشتی دو درې کشتی کې خلک دوی بچ کړي دي کوم چې ډوبېدو سره مخ وو او قریبا 3500 دغه کډوالو په دغه کشتو کې چې دوی بچ کړي دي. تفصیل ورو د محو شریل په دې راپور کې.
آسٹریا د خالی پورس 3000 کډوالو ته هرکلی ویلي دي. نږدې 1500 کډوالو د هنګری نه د آسٹریا سرحدي کلی نیکلډورف ته پیاده سفر وکړو چرته چې پولیسو او د سور صلیب کارکونکو دوی په بسونو کې ویانا په سفر ولېګل. د آسٹریا یو بل سرحدي کلی هلی ګنسکروس ته 1400 کډوال د هنګری نه راغلل او دلته نه دوی ویانا او ګراس خارونو ته په بسونو کې ولېګل شو. د ځایي پولیسو یو مشر وایي
momentane Lage und der momentane Auftrag ist eben so, dass wir diese Leute quasi durch einen humanitären
Mungap aksuno ke ukatal chino rupulu bande surate hal singade khalko sara khasaluk nakigi khuda Austria police aur post pa delad ki mukhtalif nazar lari munga khalko ta da hausla barkawalo koshish kaw munga da aitmad yo mahol judwal gwaadu aw munga usapore pade ke kamyab shawi hum yu da kadwal da nor mulkuno pa muqabila ke Austria ke zan ziyat mahfuza mehsoosawi. کرویشیا د جمعې په ورځ ویلي دي چې د نورو کډوالو ځای کولو توان نه لري او د دې وروستو یې لږ تر لږه 10000 کډوال د ریل ګاډي او بس په ذریعه هنګري ته لېږلي دي. هنګري په کرویشیا تور لګولې دي چې د دې کډوالو رجسټریشن یې نه دی کړی او دا د یورپي یونین د قانون خلاف ورزي ده. خو اوس مطبوعاتو ته معلومه شوې ده چې هنګري په خپله هم د کډوالو رجسټریشن نه دی کړی او دوی یې آسٹریا طرف ته لېږلي دي. د کډوالو په معاملہ مختلفو حکومتونو ترمنځ اختلافات لوجي یورپ کې شمال شرقي لارې نه راتلونکو کډوال د یو ملک پولی نه د بل ملک پولی رختلېګل کیږي. په دوی کې د زیاتره کډوالو تعلق د شام، افغانستان او عراق سره دی او دوی په جرمني او د سکینډینیویا ملکونو کې پناه غستل غواړي. د آسٹریا برګنلاین نومي سیمې پولیس نائب مشر بدبواتو تویل دي چې د هنګری لخوا په دومره غټ شمیرې کې د کډوالو راتګ په حق لدوی ته په وخت نه ویل شوی. د هنګری او کرویشیا ترمنځ د کډوالو په مسله تاوتریخوالي کې اضافه شوې ده. د کډوالو بحران ښه طریقې سره حل کولو کې ناکامۍ باندې یورپینین سخت ټکونو سره مخ دي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو ستر سکرتر بان کی مون هم هنګری کې کډوالو سره شوی سلوک باندې خفګان څرګند کړی وو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا ډیوه راجو د ګران اوریدونکو تاسو پام را ګرځو. یمن ته چرته چې سرخار سنا باندې د سعودي عرب په مشرۍ کې خلیجي ائتلاف حوثي شیعه یاغیانو په هدفونو بمباري کړې ده چې چارواکي وایي له امله یې یو کم 30 تنان وژل شوي دي چې پکې عام خلک هم شامل دي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې کلیم افصل نه.
د سعودي عرب په مشرۍ کې د عرب هیوادونو د اتحادیې هوایي ځواکونو د یمن په سرخار سنا باندې بمباري کړې چې له امله یې سخت ځاني زیان اړولې. په وجل شوو کې مطبوعاتي راپورونو تر مخه یو شمېر عام ملکي تنان هم وجل شوي. د سعودي عرب ائتلافي ځواکونو د خالی په شپې په سنا کې د ستوګنې یوه ودانۍ په نښه کړې. دغه ودانۍ د ښار په هغې برخه کې وه کومه چې د ښار قدیمې زمانې په اساسو کې شمارېده او د ملګري ملتونو یونیسکو ادارې لخوا د نړۍ یوه مهمه اساسه ټاکل شوې وه. په یمن کې هغه چارواکي څوک چې بې پلوه پاتې شوي وایي چې د خالیش په هوایی بریدونو کې د یوې کورنۍ لس تنه حق رسېدلي. د حوثي یاغیانو هم 19 جګړه مار وژل شوي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د یمن د داخله وزارت ودانۍ په شمول د پوز یوه ودانۍ هم په نښه شوې، خو عیني شاهدین وایي چې زیاتره بریدونه په داسې هدفونو ترسره شوي چې هیڅ قسمه پوځي مقصد نه لرلو. بلخوا د یمن په سرحار سنا کې سلګونو شمیرې کې عامو خلکو د حوثي یاغیانو صدر دفتر مخې ته مظاهره هم کړې. دا مظاهره د حوثي یاغیانو پر ضد په غیر معمولي توګه شوې چې کله راسي حوثي یاغیانو د یمن سرخار سنا نیولې. مظاهرچیانو د محمد قحطان د خوشي کولو غوښتنه کوله، څوک چې د یمن اخوان المسلمون ډلې یو مشر دی. په عیني حال د عمان خارجه وزارت وایي چې په سنا کې د دوی د سفیر کور د جمعې پر ورځ په جګړه کې په نښه شوې، او د هغې وروسته د عمان حکومت غوښتنه کړې چې دغه جګړه دې تمامه شي. د عمان خارجه وزارت د پیښې څه نور تفصیلات خو نه دي ښکاره کړي، خو زیاته کړې چې ډیره د افسوس خبره ده چې په جګړه کې اخته ټول فریقه د عام ولس کورونه په نښه کوي. په یمن کې د حوثي یاغیانو پر ضد د هوایی بریدونو کمپین د هغې وروسته شروع شوی چې کله حوثي یاغیانو د یمن یو شمېر برخې ونیولې، او په هغه وخت پر ځای صدر عبدالربو هادي په زور د خپلې څوکۍ کوز کړو. عبدالربو هادي ته د سعودي عرب ملاتړ حاصل دی، او بلخوا د حوثي یاغیانو ترڅنګ د یمن پخوانی صدر د علي عبدالله صالح پلویان هم جنګیږي. سعودي عرب د نهو عرب هیوادونو په مشرۍ کې تیر یوې مودې راسې د حوثي یاغیانو په مرکزونو هوایی بمباري کوي. د ستمبر په څلورمه نیټه د حوثي یاغیانو په یو راکټي برید کې شپېته د سعودي عرب ائتلافي ځواکونو پوځیان وژل شوي وو، چې پکې 15 د متحد عرب اماراتو، 10 پکې د سعودي عرب، او 15 پوځیان د بحرین شامله وو. د هغې وروسته د سعودي عرب پوځي ائتلاف په ځوابي کاروایی کې زور راوستی او یو شمېر بریدونه یې کړي چې له وجې ګڼ شمېر خلک وژل شوي. د یمن په کشالی کې تر دې وخته پورې د ملګري ملتونو شمیرو تر مخه 4,500 خلک وژل شوي.
دیوا رادیو دا که واری چی ایمیل راو لگی نو زمگا پتا دادا diva@voanews.com زمگا ایمیل پتا و دا سی لکی deewaradio@voanews.com چی دا سی بے لکی voanews.com
سوف امریکا دی وراجو د ګران اردن کو تاسو د ریفراجو سره نه درځه تا خبرونه ته غوګي او تاسو پام را ګرځو. پاکستان ته چرته چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان هوایی فوز مرکز باندې کم چې بډبیره کې د پېښور سره نږدې بډبیره کې وو، الته د ترهګرو لخوا حمله ورستو چې پکې 3 تنان وجل شوي وو چې پکې 25 عسکر هم شامل وو. ورستو دا بحث تود شوی دی چې آیا دا د استخباراتي معلوماتو ناکامی وا یا د امنیت ټینګولو چې کومې دعوی کړي داغه ناکامی ده. خو سړنکاران وایي چې د دې یو بل اړخ دا هم دی چې دغه سیمې کومې چې نیم قبایلي سیمې دي، کومې چې د خیبر پختونخوا سره لګیدلې سیمې دي، دغلته کې د امن کمیټو چې کوم کردار وو هغه نه پام اړول شوی دی او داغي فعالیت ختم کړی شوی دی. سړنکاران ګڼي چې د دغه قسمه حملو مخنیوي لپاره باید دغه امن کمیټه یو ځل بیا فعال کړي شي. تفصیل ورو د ریاض حسین په راپور کې.
په داسې حال کې چې 13 د مرکزی ښار پېښور په بډبېره سیمه کې د خونړۍ حملې په نتیجه کې د پاکستانی ځواکونو ژوند د لاسه ورکړی دی، ماهرین وایي چې ولې نه په دغه سیمو کې مقامی امن کمیټې یا امن لښکرې یو ځل بیا فعال کړي شي. او دا چې اکثره د قبایلي سیمو نه د امن کمیټو د غړو د وژنې په نتیجه کې په سلګونو قومي مشرانو خوندي ځایونو ته کډې هم کړي دي. څېړنې وایي چې د کال 2000 راهسې کله چې په خیبر پښتونخوا مرکزی ښار پېښور کې د امن او امان حالات د کنټرول نه بهر شو، نو په هغه وخت کې د خار سره نږدې په نیم قبایلي علاقو ادینزو تحصیل بډبیره علیزو او بازید خیلو کې په مقامی توګه داسې امنیتي کمیټې هم په وجود کې راغلې وې چې تر ډېره حده پورې په دغه سیمو کې د وسلوالو راتګ هم منع کړی وو. په دې هکله نوموړی خبریال حق نواز خان وایي چې امن لښکرې یا امن کمیټې د حکومت سره خپلې ستونزې لري، خو بیا هم دوی په دغه سیمو کې د حکومتي تعاون سره یو کردار هم لوبولی شي.
شپږته کاله اوه کاله مخکې په دغه ځای کې داسې کاروای شروع شوې چې د قبایلي سیمو نه چې کوم تنظیمونه وسلوال دی په آسان خار تر اتله او دغه ځکه مداسي کاروای نه کېږي چې په خار باندې به هم امریدونه کېدل څنګه نه پس بیا لخرې په وجود کې راغلی په یا توت د امن په نامه باندې داسې کمیټې و او په هغه کې زیات تر هغه خلکو چې داغي په خپل علاقه باندې په خپل کلو کې یو اثر نو وختي تور باندې دغه امنیتي کمیټو یو کردار شته اوس هم هغه کردار لوبول شي د کوپک نه ویني کم از کم دومره کولی شي چې حکومت سره تعاون وکړي کومک وکړي حکومت هم د خلک په اعتماد کې واخلي هغی ته پته لګی چې هغی په علاقه کې څوک راځي څوک میشته کیږي ځکه چې دا کوم خلکو برید کړی د نه دینه خو نه ده چې دغه سهار دی رالل او دلته یو برید وکړو بلکې دوی به دغه ځای کې منصوبه بندي کړي مخکې به راغلي سوچ پرې کړي پلاننګ به کړي دوی سره به دغه ځای کې خلک هم نو دغې حوالې سره یو کردار حسم د امنیتي کمیټو یا د امنیت په حوالې سره د خلکو یو کیدی شي او په دې کې
سیړنی وایي چې د کال 2000 هسي په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو لتر په کله چې تشدد په وړاندې لاړو او د مرکزی ښار پیښور نه علاوه په بره او کوزه خیبر پښتونخوا کې خپلې منګولې خورې کړې نو په هغه وخت کې په حکومتي مرسته باندې په مقامی سطح امن کمیټې جوړې کړې شوې چې د ترهګرو مخه ونیسي او دغه امن کمیټې قبایلي سیمو ته هم وغځولې شوې خو بیا وروسته د کال 2011 راهسي په کمیټو کې هم مشکلات مخې ته راغلل چې کبل یې په حکومتي سطح باندې د هغوی مرستې راکمې کړې شوې د وسلوالو له طرفه د لښکرو او کمیټو په غړو باندې هم حملې شروع شوې دي او په نږدې ورځو کې په قبایلي سیمه باجوړ ممند او خیبر ایجنسۍ کې ګڼ شمېر د امن کمیټو مشرانو ژوند د لاسه ورکړی دی او اوس خو دا حال دی چې د امنیت په دې خرابه لړۍ کې د امن کمیټو مشرانو او غړو په قبایلي سیمو کې میشته خپل فعالیتونه هم ختم کړي دي او د ملک نورو خوندي ځایونو ته یې سفر کړی دی په ممند ایجنسۍ کې د خویزو تحصیل د امن کمیټې غړي ملک فیاض ډیور ریډیو سره د خبرو په مهال وای چې د هغوی ملګرو ګڼ شمېر قربانۍ ورکړي دي خو په حکومتي سطح باندې سرکاري کارکونکي هغوی ته مرستې نه ورکوي او اوس خدا حال دی چې د امن کمیټې مشرانو کډی کړي دي
د هغوی کردار لکه د شان د هغوی قربانۍ هیڅ هم پټی نه دي نو هغه کمی مرستې چې د مشرانو سره لکه زمونږ په 2008-2009-2010 پورې چې تاسو ګورئ زمونږ زه به د خپل تحصیل خبره کوم خو دی بېدی چې په دې کې ډېر کورونه آباد هر سړی به د امن لپاره کار کوو بیا لکه داسې وخت چې راغی دوی بعضې خلکو امن کمیټو ته شاک کړل زمونږ حکومت کوټي کلي انتظامیه نو په هغې کې بعضې ډېر داسې خلک چې ډېر شملور ډېر غټ مشران هغه د دې ځای نه لاړ یو محفوظ ځای ته نه خپل مکاني وکړل اسلام آباد پېښور دې ځایونو ته منتقل شو دا نور مضبوطول غواړي بوی دښمن ته پته ولګي هغه زړور شي چې تا شی ختم کړي دښمن زړور شي تا را نه وځي په یو سوړه باندې
د ماهرینو وینا ده چې د مرکزی ښار پېښور د برید نه وروسته داسې څرګندېږي چې په راتلونکي وخت کې دغه تشدد دوام بیا مومي خو ماهرین وایي چې په مقامی سطح باندې د دې مخنیوي ته اړتیا ده ریاض حسین وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو مردان
وایس آف امریکا ڈیو راجو د ګران اردن کو تاسو د ڈیو راجو سهارنې در ساته خبرونه ته غوګه د ڈیو راجو سهارنې در ساته خبرونه کې تاسو مهم خبرونه اورئ خو نړیوالو مطبوعاتو کې څه قسمه مقاله چاپ کیږي دی نه هم د ڈیو راجو زمونږ همکار مختار خلیل تاسو خبر ساتي
په تازه ورځو کې د چین لخوا په عالمی سطح اقتصادي لحاظ سره د خپلو خپو غزولو په غرض چې کوم بې مثله اقدامات شوي دي امریکې په دې نه یوازې خوشحالي ښکاره کړې ده بلکې چینی په خپل دې منصوبه د عمل کولو په لړ کې په شا ټپولې هم ده دا منصوبه د پاکستان په لار وسط ایشیا یورپ افریقا او داشان باقی ګردي دنیا ته د چین د تجارتي بیړو او قافلو رسولو منصوبه ده د پاکستان په لارو د چین د دې اقتصادي او تجارتي منصوبې د شروع کولو په موضوع نن د امریکې په مشهوره مجله او رسپانه فارن پالیسی کې د نامتو لیکوال جان هوټسن یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی چې سرخط دی د چین اقتصادي لحاظ سره د وسط ایشیا د قابو کولو منصوبه چې امریکا پی ډیره خوشاله ده د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې چین د خپلې دې اقتصادي منصوبې په لړ کې بحر هند ته نیغ په نیغه د کوزیدو لپاره د بلوچستان په گوادر کې یو ډیر لوی سمندري بندر مکمل کړی دی کشمیر سره نږدې گلگت بلتستان کې پاکستان ته د 1500 میله اوږد جرنیلی سړک په لار کې د 500 جوړو سرنګونو د سر دوباره پرانستو کار مکمل کړی دی او د خپل دې درنی اقتصادي منصوبې د پاره د امنیتی فضا قائمولو په غرض د افغان حکومت او د افغان طالبانو خپلو کې خبرو اترو ته د کینولو د پاره لوی منډه کړی ده فارن پالیسی لیکي چې پاکستان دا وخت چین د پاره اقتصادي او سیاسي دواړو لحاظونو سره د لوی اهمیت ملک جوړ شوی دی چین پاکستان کې د خپل عالمی او بیمثله اقتصادي او تجارتی منصوبې د کامیابی په خاطر د نوو سړکونو په جوړولو، د پایپ لاینونو په غزولو، د بجلیګرونو په قائمولو، د ریل د پاټلو په غزولو او د سمندري بندرونو په جوړولو د اربونو ډالرو د خرچ کولو لوس کړی دی. دین علاوه د چین د دې اقتصادي منصوبې یو اهمه برخه د چین پاکستان د اقتصادي راهداري یا د اکنامیک کاریډور په نوم هغه جرنیلی لار ده چې د چین قطبی غربي مبا گوادر سره اوتړي. په دې بشپک سلويخت ارو ډالر اخراجات راځي. فارن پالیسی لیکي چې امریکا او چین اکثر په اقتصادي او سیاسي معاملو کې یو بل تخپک دي، خو د پاکستان په لار وسط ایشیا، بحر هند او نورې نړۍ ته د ځان رسولو لپاره د چین په موجوده منصوبو امریکا ډیره خوشاله ده، او دا غي اکی یو سبب په دې سیمه کې د اقتصادي سوکالۍ راتلو سره د امن او امان د قائمېدو قوي امیدونه دي چې امریکا او چین دواړه کی خپل خیر ویني. فارن پالیسی په خپل مضمون کې نور لیکي چې افغانستان نه به امریکایي فوزونه د صدر اوباما د صدارت د میاد ختمېدو سره سم اوزي، او امریکا دې ته لیواله ده چې افغانستان نه د وتو وروسته دي په دې سیمه کې یو داسې مضبوط ملک او حکومت ضرور موجود وي چې هغه د امریکې نه پس د ترهګر ګوندونو علاج کولی شي، او که چین دا کردار ادا کول غواړي نو امریکا به پې یقینا چې ډېره خوشحاله وي. البته د چین په دې طوفاني اقتصادي یرغل روس او خصوصا هندوستان ډېر فکر اخیستی دي. فارن پالیسی د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې د چین سینکیانګ صوبه د چین د خپل سمندر نه 2000 میل لري ده. سینکیانګ د یوغور مسلمانانو سیمه یادیږي، خو اقتصادي لحاظ سره ډېره کم ودانه صوبه ده. گوادر سره د سړک په لاره د تړلو په برکت به سینکیانګ اقتصادي لحاظ سره د ترقۍ په لار روان شي، او چین تمه کوي چې د سینکیانګ دا ناقلاره یوغور مسلمانان چې کله د روزګار او د نان نفقې خاوندان شي نو شر فساد نه به لاس واخلي، او دا شان د چین په دې ناقلاره صوبه کې به امن قائم شي. چین په دې هم پوه دی چې دا وخت یوغور یاغیان د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د قبایلي سیمه کې پرتو طالبانو په لاس کې نیولي دي او جنګي تربیت ورکوي. همدغه سبب دی چې چین د افغان حکومت او د طالبانو خپلو کې د امن خبرو اترو ته د کینولو دپاره شپه ورځ په ځان یو کړی ده.
وایس آف امریکا ډیوا راجو د ګران اوریدونکو دا وخت په نړۍ کې د توانایي د بچت لپاره چې کوم بیلابیلې ذریعې مخې ته راغلي دي پای کې یو د نور توانایي استعمال هم دی. د امریکا سرخار واشنگټن ډی سي کې هم اوس دغه متبادل توانایي استعمالیږي. په ګڼ شمېر کورونو باندې اوس دغه د شمسي توانایي پینل لګېدلې دي چې ترینا دغه کورونه ګټه اخلي. تفصیل ورو د فوزیا انجم په دې راپور کې.
واشنگټن ڈی سی لمر سرا نزدیکی گی لگیا دے نا مطلب دا نه دے چکنی لمر سرا فاصله کمی گی. خبر دا دا چې پچتون باندے د بجلی پیدا کولو د پارا سولر پینلز لگولو والا کار ورس پورز ود مومی دلتا، او دا سی هم ندا چکنی دا سولر پینلز یوازش تمن خلق لگوی پا کورونو کے کم چی کم امدن لرون کی خلق دی نو هغوی هم پا دے کار کے سرست پاتی ندی. لا صدا چی دوی تا خدا سولر پینلز د حکومت لطرفا ویڑیا بے پیسو لگو لکی گی. اس دا دی دا سوہیلی شرکی واشنگٹن دا سی میں آغی طرف تا چرتا چی دا کم امدن والا خلق اسی گی. حال تا پا دوچتا ٹاؤن ہومز باندے سولر پینلز لگولی شوی دی، او لدی وجه د دغه ځای اوسیدونکو ته چې کله د بجلی بل راشي نو د خوشحالی نه پخله خندا راشي. دلته اوسیدونکو یو خزه وای زه خو ډیره خوشحاله یم، زما د بجلی بل خو بس خو ډیر را کم شوی دی. د تیرو سو میاشتو راسي بس تر سلویختو ډالرو پورې وی، او چې رپورټر ترې په بیله تپوس وکړو چې وړاندې به مو بل څومره وو نو ویلې چې 200 به وو د میاشتې. د دغې سیمې د مشر افسر یا میر د دفتر له اړخه د هغو کورنیو د پاره سولر پینلز ویړیا لګول کیږي چې آمدنې د یو خاص سطح نه کم وي. ڈی سی سسٹینیبل انرجی یوٹیلیٹی سرا تعلق لرون کے ٹیڈ ٹرب وائی چے سخت کال بمونگا یو سل پینزہ دیر کورونو تا دا بجلی دا پارا سولر پینلز لگاو، او راتلون کے کال کے با دا 200 کورونو شمیرے تا زان رسو. د تیرو سلورو کالو راسي مونږ چې کوم حد ځان ته مقرر کړی وي نو تر هغه ځان ورسولې شو. د راتلونکو کالونو د پاره هم مونږ سره برابر فند موجود دی او هیڅ وجه نه ښکاري چې مونږ به غني تر د 250 کورونو شمیرې پورې ونه رسیږو. د پروګرام د پاره فند د فیکټریانو او آیل ریفاینریز لاړه ورکړی کیږي. لدی وجه چې د کاربن اخراج تر کیږي. حکومتي چارواکي تمه لري چې کله د سولر پینلز لګولو دا کار په خلکو کې مقبول شي نو په میلیونونو ډالرو بچت به ورسره کیږي. د بجلی بلونه به دومره ډیر راکم شي خلکو د پاره چې بیا به غریبانو کورنیو د پاره حکومت له طرفه چې بلکې کوم رعایت ورکړی کیږي نو د هغې بهډو حاجت پاتې نشي. واشنگتن ڈی سی کے واکداران خیال لري چې راتلونکي کال کې به وړو کاروباریانو ته خپل آبادیانو باندې سولر پینلز لګولو کې مدد ورکوي او ورپسې میونسپل او فیډرل آبادیان هم په دغه لړ کې شامل دي. دا رنګ به کامی سرخار په یو داسې سولر خار کې بدل شي چې صفا ستره چاپیریال بلري.
شوان دی کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
په افغانستان کې د ډیر شکارو پوری د جنگ ورستو د افغانستان په لارو کوسو او پټو کې خخ ماینونه پوچیوي بمونه او نور خطرناک جنگی مواد په لوی مقدار کې پټ پراته دي. خو امریکای د دې هر قسمه خطرناکو ګوله بارودو د صفا کولو او د لارو کوسو او د پټو ورشوګانو د محفوظه کولو پوخ نیت کړی دی. په تیره میاشت یعنی اگست کې د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د وسلو د لری کولو د ختمولو شعبې د افغانستان شپږو ځایونو کې د خخو او نامعلومه وسلو د روښکو دپاره د 10.5 میلیون ډالرو د رقم د منظورېدو اعلان کړی دی. دا سیمې کابل، پروان، پنجشیر، بغلان، بلخ او تخار دي. د ځمکې لاندې د پاتې خخو ماینونو د لاسه د خلکو مړینه او جوبله جاری ده او د میاشتې پکې 33 کسان وژلی کیږي یا جوبل کیږي. په کال 2001 کې دا شمیر د میاشتې 150 و. افغانستان کې د ماینونو صفا کولو په عمل کې د پیوستون ساتلو د مرکز وینا ده چې د کال 2015 تر جون پورې 502.6 مربع کیلومیټره علاقه کې د خخو ماینونو او د نور جنگی ساز و سامان د موجودګۍ له سببه 1.5 زر ګوندونه په خطره کې جون تیری. افغانستان کې د ځمکې لاندې د خخو ماینونو د صفا کولو کار له د ټولو نه زیات مالی امداد امریکا ورکوي. د امریکای د خارجه چارو محکمې د کال 2002 را په دې خوا افغانستان کې د ځمکې لاندې د خخو ماینونو او د عامو وسلو په تباه کولو 400 میلیونه ډالر خرچ کړي دي. د خارجه چارو د محکمې په مالی امداد کارکونکو ملګرو تنظیمونو په افغانستان کې 115.5 مربع کیلومیټره علاقه کې خخ ماینونه راوخ کړي او 38 لک ځمکني ماینونه او نور جنگي سازو سامان تباه کړي دي. د خارجه چارو په محکمه کې د وسلو د ضایع کولو شعبې روان کال کې د دې مقصد د پاره د یو کم 30 تجویزونو جاج اخیستی دی چې اتو مقامي او بین الاقوامي تنظیمونو وړاندې کړي دي. کم تنظیمونه او ادارې چې دې کار له خوښي کړی شوي دي دا د دوی د کارکردګۍ او د کم خرڅۍ په بنیاد خوښي کړی شوي دي. دې کار لا په منظور کړی شوی رقم به 19.1 مربع کیلومیټر علاقه صفا کولی شي چې د اخراجاتو تخمینه 0.59 ډالر فی مربع کیلومیټر لګولی شوې ده او دا په افغانستان او په دنیا کې نورو ځایونو کې د ماینونو په صفا کولو د کیدونکو اخراجاتو کمترین شرح ده. د دې کار ټیکه ګټونکي 4 افغان تنظیمونه د افغان ټیکنیکل کنسلټنټس، د ماین ډیډکشن ډاک سینټر، د ډی ماینینګ ایجنسی فار افغانستان او افغانستان کې د ماینونو د صفا کولو او د افغانستان د سر دوباره آبادۍ د تنظیم په نومونو یادیږي. دوی سره سم حالو نومي یو بین الاقوامي تنظیم هم ملګری دی. امریکای د افغانستان د لارو کوسو او پټونه د خخو ماینونو او د پوچو وسلو د رایستو او د دې لارو کوسو د خخو وسلو د خطرونو د صفا کولو په غرض افغان او بین الاقوامي ملګرو تنظیمونو سره په شریکه د کار کولو پوخ نیت کړی دی.
وایس اف امریکا ډیوه راجی د ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راجی سهارنۍ تر ساعت خبرونه ته غوږ یې. همدې ځای کې زموږ د نن ورځې سهارنۍ تر ساعت خبرونه پای ته رسېده. دې ورځ ته تاسو هم په دې څپو د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې د مشال راجو خبرونه اورئ. مازیګر 6 بجو نه تر شپې 12 بجې پورې به یو ځل بیا د ډیوه راجی خبرونه تاسو ملګري کېږي. ګران اوردونکو نن ورځې خبرونه کې موږ سره همکاري کوله بختور شاه، محوز جلیل، کریم افضل. دا وخت موږ سره تکنیکي ډاکټر مرستې کوي، پروډوسر دی ارشد علی، انجینیر دی آیدن. دوی نه یو جهان مننه. زرا دې وخت قربا زید خټک ته یو خبرځې پته ماته سونه اجازه غواړم. الله پامان.